سلامونه ستړي مشه دا سهار لس بچی دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د هلي پودکاست او تان دي څنګه پروګرام ته ځنګل شوی خو درغه وړاندې خبرونه او یو راپور چنی پانګوال وای د مسینه کدا خان په نومړی برخه به ل 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي. د هغه راپورونو پر بنسټ چې د ارګ د لمی په حواله ورکړل شوی پکې راغلی چې د مسینه کان د نومړنی قرارداد شرکت رئیس سونګ وین بینګ او ورسره مل پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د دغې پانګې په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سونګ په حواله راغلی د مسینه کان په نومړی برخه به له 15 میلیارد ډالر څخه زیاته پانګه وکړي او سیمې ته د غزیدلې سړک له جوړېدو وروسته تمه ده روان کال د اړتیا وړ ماشینونه هم افغانستان ته راوارد کړي. د سونګ په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره او شمېر کسان به د مسلکي زده کړو لپاره چین ته هم ولېږدوي. د مسینه کان د لوګر په شمال ختیځ او د کابل په جنوب کې د دنګو غرونو تر شا پروت دی چې په سیمو نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان پیژندل کیږي. د ام سی 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 په نوم یو چینایي شرکت د دې کان د استخراج تړون په 2000 کال کې کله چې حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و د افغان حکومت سره کړی و. هغه مهال په پام کې و چې پر دې کان څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه وشي خو د بیلابیلو تخنیکي او امنیتي دلایلو له کبله یې کار ځنډیدلی و. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په خیبر کې پر راټول شوو کسانو د پاکستان د پوز لخوا د تیر شپې رئیس ډزې او بریدونه پیل شوي دي. پښتین د خبره نن پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر کې زیاته کړې ده چې په سیمه کې انټرنیټ بند شوی چې له کبله یې د جرګې له تنظیمونکو سره اړیکې پرې شوې دي. هغې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جرګې مخنیوی ناشونی دی او د پاکستان د پوز د زور زیاتی سره سره به دا جرګه ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي جمعه د اکتوبر 11 د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه رابللې او وروستی چمتووالی ورته نیسي. له دې وړاندې منظور پښتین ویلي و د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او تنظیمونکو په ګډون له 200 ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ په رسمي اعلان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګه او د دې غورځنګ فعالیتونه د پاکستان د امنیت لپاره ګواښ وبلل. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې د راروانو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون د اکتوبر 8 ویلي 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې ادایش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستلې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه هم اخیستي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغې افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدي په 2020 کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه په افغانستان کې د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځې ټاکنې په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو باوري چې د لویدیز لخوا اکثرا د روسیې په ملاتړ تورن شوی چې ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبې په اروپایي پارلمان کې په خبري غونډه وکړي چې د هنګری د یو مخالفې څېرې لخوا هغه هم مختل شوی. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې د هر څه مخه ونیسي خو یوازې غواړي اروپایي ټولنې مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نه شي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترسره کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیواد د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده، بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی، روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستانه دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا خنیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته د کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یوټیوب ټوئیټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګون نه راپارولې دي. یو شمیر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو زده راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کول او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خپل رسنیو کارونکو پر نیوکه کړي وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو وینچونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا باندې سوي هم و د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تیر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خوا د طالبان نظام دوی ته د کار زمینه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناست دي، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسې دوام وکړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي، ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. قدر من ارتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یادیگی لو رای غا کری چه په هیواد که وزگاری دی دوی جواند ورطریخ کرای دی. دا زوانان اکثره ده ماستری او دکتورا ترکچه تحصیلی اسناد هم لری، خو پا خبری بیا هم کلی چه دی طالبان و دی حکومت ادارو تا دی کار لپاره ورزی دوی ته رات جواب ورکول کیږي. ډیرای ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي،
بیکاری د جرمونو مور ده. څوک چې اوزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریشه ده. کچیرې کاري زمینه پیدا نسی نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپل هغه د جرمونو دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي، د ښې پانګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هېواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هېواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هېوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې که سپین بولداکې که تورخمې، چهار ورځ په زرګونو کسان دي. دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران تر منځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوی دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي. هغه نه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مو هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبل لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څه اخیستي، دوی به خپل ځان دپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي، د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. موږ هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقوو او خلکو ته د امیدوارۍ تر کچې پورې د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فاتح کېدو هغه هېوادنۍ مینې فره داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو تر څو وتوانی دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دوی په اصطلاح دې ته آماده کړي چې همدا ذهنیت ومني او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده دا طبقه. زموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرې او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو زموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سختترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانې وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا د موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروي، زغم وي، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کاو مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی. پیغام چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکاو وي، زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل یار نه لري. نو که الکان وغږی شاید تر نجونو ډیر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډیر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخت ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړي او چې اکثره هغوی هم بیکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول شو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي وتلی. موږ تاسو شاهدان یاستو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کار وغواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي، خبردار وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل دینه علی میډی کلاس کړی دا پروژو کوم سیوی دی مثلا هغه کوم چې مخزوان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله عمل هغه کمپنی یا فابریکی هم به نسوی دي خلای دا چې یو کوچنی بزنس ته جوړ کی په هغه بزنس کې مختلف سی او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شم زه هم د غزوانان څخه یم ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه ارڅ سره درلود بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل ودرو یا وړکه کاروبار ځان شروع کول البته زه هندل تسلیم نه کوم چې من څنګه می کورسو کې زده کړم ما شومان ته شروع کړی چې هغه دی سیس تکړه نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې کله له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته لدی ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډي سره او
په خوده ديني ځوانان دي چې په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب دي لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي ام د سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې دي دوی ژوند تاریخ په دې باندې دي دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدي هغه ترځوي دی هغه ترځوي هغه سره ته همکاري کړي وي تاسو وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کمی ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سی سب بستر شفخانی ته ورغللو کله چې دوی اسناد دل دې د ټولي نمبر 99 99 شپګنوي دا د جکتريني نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نوي د دې ستاج دوري نمبر چکړلې د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه هغه ورتي نه وای څنګه دینه کړې مورتي مې تخ په لاره د تاریخ وګوره دا د 2 میاشتې کیږي چې د فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړې وای تاسو کورانې نه کوم چې جهاد کړې مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوختو کورانې کې مو چې سوکو چا تجارت کولو چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چا مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسیدلې ده
په لری پرتو سیمو کې به زه درته وغږیږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لری پرتو سیمو کې په ټولو شهر روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری دی فیس درنه نه اخلي خو نور ټول کار په پارچه باندې دی چې هر څه ته زادي شخصي پیسو باندې اخله بیرته غو دولتي کلینیک ته غراوړه چې هغه دی ته مریض ته ورکی نو دا څو پورې غریب خلک دی یو خونه بیکار شي بلې خونه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچی په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کوم لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزې د ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچې جوړیږي چې هته هم دغه سود کې وړاندې زور سره غږیدلم وای چې هر څومره ته سخترین لاروي مونږ ایران په لار زو کې مونږ مړکوي کې مونږ هر څه کوي کو بوت خطا کیږي کې غر کیږي په بو کې مونږ زو په غلار باندې وځو چې دغه 15000 3000 ډالر لرو د مونږ په لار لګو په دې 15000 2000 ډالر تاسو غیر قانوني اروپا ته نشو رسیدل کې غیر قانوني مې تاسو باید ورل زره 15000 ډالر مصرف کې ترسو پر تاسو اوتریش یا ایتالیا د خوادون ته ورسیږي او غنه څنګه داده چې په لار سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوړه کې پوچاته دا وای خلک دلته پتن شيوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راو بس بزنس کې پیسې بندې کا بیرته خپل پیسې نشي لاس ته راوړل چا سره چشتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زبان دي مونږه بار بار خبرونه جوړی کړی دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته ویل چې هغه کار کوي صرف خپل کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص هم هغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما پخپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې